هر عدایت دیوانه شوم چه نازنینی چه
سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مذکر سلور بجو شي تاسې ازادي روري تخواګیست د دې خبرونه ډیره برخه د نوربس خبرونه ته ځنګل شوې ده خو اوس هم په مکرې خبرونه ده د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ویلي چې نن پنځشنبه د فبروري 15مه په ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي د وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا ته لننوتلو مخکې وژل شو. هغه د بریدګر په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د دریو نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. تر دې مخکې د ټولي نیوز خصوصي شبکې او پښتو خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین پاول راپور ورکړی و چې د طالبانو د حکومت د خاري پرختیا او کور جوړونې وزارت کې ځانمرګي برید شوې ده. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نم کومې ډلې د دې پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. نن د فبروري دیر لسمه د رادیو نړیوال ورځ د پتا سال کده چې په افغانستان کې رسنۍ لګنو محدودیتونه سره مخ دي. د افغانستان خبريالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمې په خبرول سره ویلي چې په افغانستان کې د رادیو سټیشنونو په کار محدودیتونه به په بیساري ډول زیات شوي دي. په لمه کې راغلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه وو رادیوګانو دفترونه تړل شوي دي چې له ډلې دریو تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوو آزادو رادیوګانو کارکونکو په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکونکي اوس مال د طالبان په باندې کې دي. یاد مرکز له طالبانو غوښتنه کړې سو د افغانستان د رسنیو قانون سرسم د رسنیو خبريالانو د ازادۍ او کار درنوي عمله تړ وکړي او د رسنیو کارکونکو چې په باندې کې دي خوشی کړي او تړل شوې رادیو سټیشنونه دې بیرته پرانیزي. د پلاسال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ثلاثو کل د وزارت د فبروري په شپږمه د سیشمه پورز د خصوصي رادیو بیګم خبرونه د خبرونه له پالیسي څخه د سرغړونه او د جواز د ناسمې کارونې لامل وځندولې. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر ولی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او شهباز شریف بعد ستراتیژیک همکاري عالی شورا غونډه کې د پلاوه مشري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د همکاري عالی شورا په بیلابیل څنګه کې د همکاري تصمیم نیونې لپاره د لوړ کچې فورم دی چې د دوړو ودونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره ستراتیژیک اړخ چمتو کوي. د فورم لاندې شمیر ګړې دایمي کمیټې شتون لري چې مختلف سکتورونه پکې شامل دي. د ترکیه د ولسمشر وزیر اعظم بعد دوړې ودونو د سوداګری په وغونډه کې هم شرکت وکړي. ورسته خبر ده چې د جرمني په مونیخ ښار کې یو موټر چلون کې خپل موټر پر لاربینو وخیجو چې لکبل الکتر لګه شلته نه جوړ شوې دي. اسوسییټډ پریس د جرمني پولیس له قوله لیکلي چې په خنه سر شاوخوا لسنیمه بجې د مونیخ ښار ته نږدې د خدماتي کارګرانو د اتحادیې لخوا د لاربین پر محل رامنځته شو. د جرمني پولیسو په ټولنیزې شبکې ایکس کې لیکلي چې موټر چلونکي یې نیولې او د پیخي په اړه پلټنه کوي. ترنو لیدون اوردونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې واورئ. په کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخته مرګونی چاودنه وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د دولت پیښه ده چې په افغانستان کې رامنځته کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخته د سیشمې په ورځ ورته چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شول. د همدې راپور په تړاو زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور موږ سره په سټوډیو کې دی. له دوی څخه په وپوښتو چې د دغې نننۍ پیښې په تړاو وروستي جزئیات څه دي؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل، کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویاند محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکی وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسولیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسولیت په غاړه واخیست، 15 کسان ووژل شول او نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له 14 تر 18 پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسولیت منلی هغه وخت وشوه کله چې د طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په واروار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلي دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی ډوروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا دې ته اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څانګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
ډېر زیاته مننه ژوندی سي سلطان صاحب. به هم نور تازه جزئیات دغه وروستیو پیښو په اړه باندې د خبرونو په لړ کې خپل اوریدونکو ته وړاندې کو. درنو اوریدونکو، په دې اونۍ په لړ کې کابل او شمیر ولایتونو کې امنیتي بيخ زیات شو دي، هغه څه چې بیا خلک اندېښمن کړي دي. دا لمړنۍ پیښه نه ده چې په کابل او شمیر ولایتونو کې ترسره کیږي، هغه څه چې ملکي تلفات هم خپل ځان سره لري. دغه موارد دي چې د وخت په تیرېدو سره د حکومتونو بدلونونو سره خلک متضرر شوي دي او خلک لا هم اندېښمن پات شو دي. دا چې دغه روسي بریدونه د څل پاره کېږي، موخه او هدف څه کېدلی شي، هلته په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په تړاو باندې جزئیات څه دي، پر همدې موضوع را سره د پوځي چارشنو کې ښاغلی کامران امان د تلیفون پر کرښه دی. سلامونه امان صاحب، وخت په خیر کراته وي. چې افغانستان کې پرلسې پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نه کېله ځان تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. آخری ورځو کې کم پیښې پرله پسې څه شوي دي یا په دغه کال کې شوي دي، نو دغه موږ وینو چې زموږ ډېر نږدې ګاونډی هېواد پاکستان د بین المللي سټیجونو په سر باندې همیشه نیوکې کړې دي، د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپل ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کلکیچر.
یعنی اما زه تاسو وایم چې د روسي پیښې د پاکستان سره تړاو درلودلی شي کنه؟ افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نشي درلودلی. د غماورې دي چې په افغانستان کې د بریدونه تر سره شوی دي، د غزرمر کې بریدونه شوی دي، او دلته پاکستان د خپلتیا بس تاسو مطرح کوي. مشخصا کوم تاسو پر باسو کو په افغانستان کې فکر کوي چې د بریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، سل په سلو کرته وایم، په دې درې نیم کالو کې هېڅ کومه خبره نه وه. اما دغه آخري د دوی څرګندونې چې په ملل متحد کې وکړلې، د حکومت استازي د پاکستان غواړي دغه شی دوی په ثبوت ورسوي، او هغه وړاندیزونه چې نړیوال ته کوي چې افغانستان نه موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا تورستي ډلې د استخباراتي راستې لخته دې خواته، او دلته دغه ترهګري اعمال کوي، هم ملکي خلک وزني، هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنی چې ګویا داعشان او تورستي ډلې په افغانستان کې ځان لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې دوی مخنیوی ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې 50 کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی لاس درلود، او د تروریستي ډلې خپل تربیه کولې، د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو بله بله
امان سی بیو مسئله چې په کاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسلواله ډلشتون مسئله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډلې له پخو غورځولې ده ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسئولیتونه د ډلې په غاړه اخیستې دي دلته به دغه بریدونه کېږي دا څومره د دې ښکارندوی کوي دغه مسئله یقیني کولی سي چې دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده او لا هم خپل بریدونه ته دوام ورکړی ده
دا خو دقیق خبر زه دا ایشان غاړه اخلي زه بیا تکراروم دا استخباراتي تروسی ډلې دي چې راستول کېږي مشخص اهداف په خاطر باندې لمینځځي یعنی ول کېږي او یا فرار کوي بیرته دا راستول کېږي له خط افخا دی خو د افغانستان غواړي دغه بې ثباتۍ وخی که زه وایم د داعش ډلې په افغانستان کې کم کړی دوی په لاس کې ده که منطقه په لاس کې ده لکه جمهوریت په وخت کې چین ولسوالۍ وه شینوارې وه کونړ وه دغه منطقو کې دوی فعالیت درلود شپه ورځ خلک وزل هلته دا خو اوس هغه حالت دلته نشته ده افغانستان باندې کاملا امنیتي ځواکونه حاکم دي ولې دغه پاکستان څه کومه څرګندونه کړې دي نړۍ په سطح او یا لګیا د چې کوي غواړي په دغه خپل بریدو باندې خپل مخ پرې مینځي چې ګویا موږ دا د واقعیت وایو د اطلاعات موږ لرو او دلته کېږي
بل هم څومره بیا امنیتي بنسټونه امنیتي ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پوښتنې راوستلې چې ځکه که بریدونه کېږي ولې د بریدونو مخنیوی نه کېږي ولې له ملکي تلفات موجود دي دغه مسایل دي چې خلکو ته بیا پوښتنې ولاړې کولی شي د امنیت ټینګښت لپاره بل اخره څومره پای طالبان متوجه وسي
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه به دولري دوی او کوم وای چې او چک پاین کې پولیس ولر دي تلاشي کې دغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده دلته څوک ستاسو دوی ته راهنمایي کې اداره د منطقې ته رسېږي او ورسره راهنما موجود لري او د هدف ته کوم هدف چې لري هلته رسېږي په نخه کوي جاي دا نو د سنې درې څلور نفره مسلسل راځي دوی سره وقت هغه داخلي یا مایوب پخې مایوبی جوړه کړی ګړې چوری یا لاس تاو کړی انفلاکه مواد بکری کی دغه شکل باندې ترونه کې څو باندې څوک شک نشي کولای که پیاده ځي که ټکسي کې راځي کار شي کې راځي او معلول دا مایوب دا په ټکسي کې ناس راغې هدف کې ځان ته مواد انفلاکه انفجار ور کوي د څه ترورونه هیڅ وخت کې څوک مخه نشي نیولای که چېرته دا ډله ییزه جګړې ګروپونه یې کوم منطقې په لاس کې موږ هغه وکول چې امنیتي ځواکونه
عمل وکړي ډېر زیاته مننه امان صاحب مننه کوم ډېر زیاته مننه مننه کوم مننه خو وخت لري تر نو اوردونکو د پوزي چارشنو کې ښاغلی کمران امانو چې موږ سره یې مرکه وکړه په دې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسیدي
نور بس دی شکسته سکوت
سلامونه د ازادي رادیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاس تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوی یاست نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډیر شوی دي د هغه موارد چې بیا په ډیری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی چې له کورنۍ ته تر خالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونی اړ کړی دي دا چې عوامل څه دي ولې انجونی په کم عمر کې ودیږي د دې جبري ودونو پایلې به څه وي پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي او دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپل وړاندوینې مونږ سره شریک کړي درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي بخصوص له هغو میرمنو هغه نجونو څخه چې هغوی د ورته تصامیمو ښکار شوي دي او هغوی په کم عمر کې واده شوي دي او دا هغه څه دي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دي په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال اغلې ادره بهرام د ښځو د حقونو فعال اغلی جلی ولی او ترڅنګ د ښځو د حقونو فعال اغلی سرای خان زاهد رسره نن په خبرونه کې ملتیا ولري سلامونه درنو میلمنو تاسو ټولو ته خراغلاسم اغلی بهرام باس له تاسو پیلوم په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتیدو عوامل څه دي مهرباني اغلی بهرام
سلام درنو احمد زید تاسو ته درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه دا هغه مسایل دي چې بار بار په دو مسایلو مو تاسو خبرې کړي دي او یقینا د درد وړ خبرې دي د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لږ ډېر شو همیش په افغانستان کې د مختلف ناخوالو سسر او د دوه ناخوالو هغه ډیره قرباني میرمن وي چې په اوسني شرایطو کې بیا هم وینو چې هغه غټه کټګوري چې د اوسني وضعیت قرباني ده دا میرمنې دي نجونې دي. نو کله چې دا وضعیت څیرو او ورته درکېږو بیا یو بل ټکي ته هم راسو هغه د افغانستان په تېر فرهنګ کې د مسله د نارینه سالار و چټولنه ډېره نارینه کې حاکم وه همېش په کورنیو کې او په لرو پرتو سیمو کې ډېر بور د کورنۍ کې ټول د نارینه وه هغه په کورنۍ کې به یو ماشوم نارینه هم وه د کورنۍ نورو میرمنو چې هغوی به ته دوه ماشومونه غټې وي یا به نجونې وي مکلفېدو ته وي چې د کور نارینه بلکې دا احترام به یې کېده. نو اوس چې په اوسني شرایطو کې ګورو کله چې د مکتب دروازې وتړلې شوې د پوهنتونونو دروازې وتړلې شوې همدارنګه د کار زمینه چې ورته مساعده وه هغه دروازې پرې وتړلې شوې نو هغه نسبي خودکفایي چې په کورنیو کې یا د کورنۍ په اقتصاد کې نسبي تغییر راغلی و که نر ښځې کار کوي یا نجونه درس وي تاثیر ګذاره دا حالت په کورنیو باندې وه او اوس چې تاسو وینئ موږ منفي د دو چې هغه کونډو رندو یتیمانو ته وګورو دا کټګوري به بیخي اوس په دوو بسکټه لري کو مطلق په دو چې یو نر او یو ښځه یا ښځه او مېړه یا د کور زوی لور خور دو به ټولو هم کار به یې هم به یې درسونه وي او د فضا د کورنۍ به په یوه حالت کې وه چې په ټول حاضر دو ته و چې د یو بل ته د تن کېدي یا د یو بل خبره سماوار وي. اما په دو وروستیو کې کله چې دا د فعالیتونو هغه که مدني فعالیت وه هغه که اقتصادي فعالیتونه وو هغه که و روزنیز وضعیت و چه پوهنه در طول دوازه که تدل کی نو ده کور نارینه هغه هم دیر دیوی خانه هغه ده طولن توتیخ باله ده ذهنیت بانده بد تاثیر که بله خواب کور که کل چیوینی چی لرکه یه نافته ده درست دروازه ده مثل دروازه که تدل لیدی ده پانتون دروازه که تدل لیدی او یوان څلوران لیدي نو هغه میرمن چې وسه کار کا یا به خیاطي کړل یا به هر رقم هم وظیفه چې وایي مثلا هر رقم برداشت دو خبرې نه هغه نشي د کچې دو ټکي ته سړی باید ډیر متوجي اوسي یعنی که دولتي وظیفه یې لرل یا غیر دولتي لرل یا یې مدني فعالیت لرل خو بیا هم د خپل خاوند تل کورنۍ سره یې لاس و او په شرایطو کې چې کله داسې یو قید رسي نو هغه متن هم شاید موږ په پښتو کې هم ولرو چې په دوسات باندې خو شاید کې استعمال کوم سمبران شي خو یې چې په تنګ راغلل په جنګ راغلل نو کورنۍ کې هر پلس راغلی هم اقتصادي پوچ پرې راغلی هم نور ټولنیز فعالیت نو په دوی حساب هغه ډېره صدمه بیا هوټل ته میرمنې هم جونې وي او کورنۍ کې چې کله دغه پېښې کېږي چې یا په وړسن کې ودی یا په زور ودی یا نور مخنیوی د انتخاب کې یو دلیل یې ټولنیز وضعیت اوسنی وضعیت دی چې هم د اقتصادي لحاظه او هم د اجتماعي امنیت لحاظه د مشکل موجود
دی. ډېر مننه کوم اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې غل بهرام ویلي چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي؟
زما د مینې ټک سلامونه هم ومنئ تاسو اوریدونکو او محترم مېلمانه. دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د جنو پر وضعیت باندې په وطن کې سره کوم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډیره واضح خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا څخه شروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د جنو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کوم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دوی د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونه نور خراب شوي دي، د ښځو د کار د بندو سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نور هم ناهیلي شوي دي، چې فرضاً دغه راتلونکي دوی ته یو ډېر تاریخ او یو ډېر لوی غمیزه تاریخ راتلونکي او لوی غمیزه دوی ته ګوري. د دغه شانو د دغه حوادثو عواقبو ته ښځې په یوازې ولاړ دي او هیڅوک یې وڅنګ ته نه دي ولاړ، دوی د دوی سره هیڅ رقم حمایه نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی د بشري ناورین نوم ورکولی شو، چې زموږ تاسو ټولنې ته دغسې بشري ناورین که اوس نه وي راغلی په نږدې راتلونکي کې به راسي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه ډیره زیاته مننه اغلی سرای خان زید، تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونې ته. که تاسو راته وایئ چې د کورنیو ستونزو څه دي چې هغوی خپلې لوڼې په کم عمر کې وادوي او دې ته واده راکوي چې بالاخره باید واده وکړي؟
دا چې ته یو د یو خانه خو واقعا د کلتوري مسله ده زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې، دا د کلونو کلونو څخه را پاتې ده خبره ده. بل بیا په څنګ کې چې که چېرته یو نجلۍ مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، درس نه وایي، یو هدف په ژوند کې نه لري، یا وظیفې ته نه شي تلی، نو بالاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای یو ښه کورنۍ مرکه راځي، نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یا مکتب ته ځي، یا وظیفې ته ځي، یا پوهنتون ته ځي، تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص، مکتب یې نه خلاص، دا نه شي کولی چې واده وکړي، نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي. نو مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، وظیفې ته تو په ازاده توګه نه شي تلی، وظیفه نه شي کولی. نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته همیشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي، چې ټولو ته وایي چې پهنه خپل درسونه پوره کړم، خپل پوهنتون پوره کړم، د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه، دغه خبره بیا له منځه ځي. نو ته مجبور یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې، چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې، چې موږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو، په همدې ځای کې پیدا شوي یو، د همدې ټولنې یوه برخه یو، نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې، نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی، ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي، نه پوهنتون ته ځي، نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لري، نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې؟ نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته، دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږي، او دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي که چې نه مکتب ته ځي که نه ځي، که هغه درس وایي که نه وایي، کوم هدف ځان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی، خو په ټولنه کې چې کله یوه نجلۍ د اوسي ټول ورته متوجه کېږي، او د خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله ما دغه کسان دي، هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښځې سره واده کوي، بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي په ټولنه کې چې ته راګرځي راګرځي دوستان درته وایي، بل کس درته وایي، بل کس درته وایي. نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې دا له منځه نه شي وړلی، یعنی مطلب که مستقیم یا غیر مستقیم ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته ته منې که نه منې په تا باندې دا راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکې. نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي ډېر وو، خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا څه کم شوی وو، اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ را تګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو د یو ښه ځای په وادولو یا ښه نالک پیدا کول دی، بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شی فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آز دی، هر شی موږ ته شرم دی، چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني که د پنځه کلنۍ څخه عمر یې زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې. بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والی ناسته ده، د دې په ژوند کې څوک شته که نشته؟ نو هغه شیان دي چې موږ که وغواړو که نه غواړو موږ دې سره مخامخ کېږو، خو په دې ورستی کې بیا هم یو څه کم شوی و، خو اوس دې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلی یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یم، همدې ته به ځواب ورکوم. یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوي نو مجبور یې چې ته واده وکړې. نو دې لپاره دا علت، دا یو غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي، عامه پوهاوی نه وي، په یو ټولنه کې نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي، نو ته مجبور یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسي چې یا به واده کوي یا هم خارج ته به ځي. نو دا د ټولو نه غټ مشکل یې همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده.
بله ډېره زیاته مننه اغلی بهرام. اغلی زاید یوې مسلې ته اشاره درلودله چې کله چې نجونې په کور پاتې کېږي هغه کسن هم په هغه کچه نه وي چې باید حتمي ضروري دي واده وکړي. له هغوی څخه بېلابېلې پوښتنې کېږي. یوه پوښتنه چې باید له یوې نجلۍ وشي، هغه آیا دا پوښتنه په افغانستان کې له نجونو کېدلی شي چې په ژوند کې مو څوک شته یا څوک مو خوښېږي چې تاسو باید هغه سره واده وکړي؟ که نه دغه دود هلته نشته. ده
ډېره زیاته مننه. دا هغه پوښتنه ده چې د هوس نه نه ډېر د وخت موږ به په کوم دو لټه کې وو چې دا باید کورنۍ ځواک، کورنۍ ځواک په دو مانا چې باید کورنۍ د مسؤلیت واخلي کله چې خپل دوی ته مرکې ته ځي او پوښتنه ته په چې غواړو مرکې ته درته لاړ شو او تاته واده وکړو. نو هینې حق یوه نجلۍ هم لري، خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته چې درسته ده موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو، خو بیا هم په هغو کې ځینې ناپسنده یا ناقبول شوي عنعنات وو چې هغو ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. د هغو تاثیرات یا د هغو فرهنګ جملنې یو د نر او د ښځې توپیر وه چې همیشه په کورو کې ویل کېدل ځکه چې نجلۍ ارامه غږېږي یا مه غږېږي یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور دی. یعنې دا هغه نه منل شوي فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا. او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ شي هغه هدف دومره غالي نه جدي، اما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغانستان ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هلته اخره دومه طبقه یاده شوي او د ښځې طبقه هغه یو دید وه چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کېږي تر اوسه پورې. ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغې د انسان په حق باندې د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي. هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کا او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نیسي ارتباط نیسي، یعنی په خپله اقدام نه کا. اول د خپل اولادونه پوښتنه کا چې ایا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړئ واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نشته دي. اما په کل کې موږ نشو کولی چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت او د کم او د زیات مسله دلته دوته باید وکړي. ځکه د افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی چې اوس هم هغې تاسوینې ناخوالې دي کې لرې پرتې سیمې که اوس هم د نجلۍ د غږ مسله یو عیب دی چې بخصوص په دغو مسله د انتخاب کې یا په دو کې غږ جکه چې د ما دا خوښ دی یا مې نه دی خوښ یا یو بل څوک نه خوښ دی. نو دا په مرکزونو کې ډېر د پاغه آخرو کې ډېر کم درشت کړی وه چې کورنۍ یو ډېر حق خپل لور ته خپلې خور ته په دو مسله کې د انتخاب مسله کې ورکاوه. اما که بیرته دغه هوس درې څلور کاله چې د دې بیا تېر شول بیرته دا فرهنګ ډېر تازه شو. دا د دود فرهنګ چې د لور نه پوښتنه وشي، د خور نه پوښتنه وشي، چې د ژوند د ملګري په
اوس دا بیا هم تاسو وینې چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړل شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړل شوې، کله چې د کار مثلا په خپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کېږي، یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده، دا چې نن ښځې په کور ناستلې یا لوران په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبره ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چې چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د ځان نژدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه موت کړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، په خصوص د انتخاب حق خو بېخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا جلکۍ ده، دا څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه وکړه، ولې پوښتنه سړی ته وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دوه کسې پوښتنه کړي چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کوڼ دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي، او قطعا دا حق په بدل کې هغه جلکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېرو کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حل وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولادو ته چې تاسو دوی نه یم پوښتنه کړه دې لور نه یم.
بله ډېره زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څنګه دې مسلې ته اشاره درلودله، په تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تللی و، یو څه ورته وخت ورکول کېدی نجونونه چې د خپل د واده کول په برخه کې به ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده، چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې یو جلۍ څخه باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسئله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره په چې دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین دي چې په خپل حقوقو په اولادو په حقوقو په، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل همیشه په فکر کې دي. نو دا والدین هم عموما د خپل اولادو په ذوق خبرې مخکې له مخکې چې فرض دوی سره کوم واده غواړي کې په خپل رضا غواړي، دا والدین د فکر کوم چې دغسې یو مسؤوله فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې یا خپل انتخاب یې هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحتو دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم د زور و د جبر و د هغه خبرو هم د واده په کولو کې مخصوصا د نجونو د نسلا کولو فرسن د کښته سین د دې رضا د نه مراتولو دغې خبرې هم همیشه وې، متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وې. خو دغه د سیاسي نظامونو یا د سیاسي نظامونو تغییرات او تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې، یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې د کورنۍ د نن تاوتریخوالي کې د سیاسي تغییرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې د دغه کورنیو د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسني چارواکي اوسني تغییر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي اندازه ډېریږي. بیا هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه، د زور و د جبر ودونه، د بېله چې د نجلۍ سره سلا وکړي، یا فرضاً حتی د الکان سره، ډېر الکان سره د واده سلا نه کېږي. دا واده خلکو ته عمومي خلکو ته د ټولنې عمومي خلکو فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د ټولنې کې یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره. هر ځل دوی نورې نو سینه په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سینو سال برابر دي، یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سین رسیدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نیسي نیولی صرف د دې لپاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه ودې ته کوم مشکلات او کوم تاوتریخوالی او کوم رواني فشارونه فرضاً د خسرګنۍ څخه ودې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروست دغه د لوړه ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکړي او سیاسي واک واخلي بالاخره نو بیا دغه وظیفه ده دا یو د مهمو وظیفو څخه دي چې دوی فرضاً ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپلو اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي، دا د دوی وظیفه ده. په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل، د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل، دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغښت شي او بالاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً د مخصوصا د اوسنی نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپله ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته دوی د جنګ په دوره کې وو اوس راغلي دي او بې حسابه ودونه کوي. هیڅ څوک د دوی حساب نه ځینې اخلي او هیڅ رقم به کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته زموږ لور سره په سره کم واده کوي په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلطه دي. نو هلته بیره ده، ظلم دی، غبن دی، جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د کښته سینین ودونه، د کار نشتوالی، د معاش، د عایداتو دغه نشتوالی، دغه ټول شان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوز ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ شي. یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجانی او کاشانی چې په نظر کې ونه نیسو، صرف دغه هغه شی په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی، دغه نسبي تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو هفتو کې دغه ټوله د منځه ولاړله. نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسته راوړنې کرد عمر ډېر نزاکتونه لري، ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچنیترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مننه کوم اغلی زید، رښتیا هم دلته ځینې مواردې چې هغه یو دم سره له منځه تللی شي. کله که یوه جنۍ په خپله رضا باندې واده کیږي، نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده رکیږي، د دوی دغه نوی ژوند چې پیلیږي په هغه اول ورځ څومره دغه ژوند دی په هغه شکل باندې پیلیږي چې د یو جنۍ تقاضا نه وي چې هغه که خپل نوی ژوند پیلوي په هغه شکل دی پیل شي چې دی تقاضا لري؟
اور دا چې یو کار په جبر کېږي داغه او داغه نتیجه یا داغه راتلونکی هم صحیح نه وي، موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي. اتمن هم داسې یو کار کېږي اوس ګورې په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره دی، نو کې موږ د دې شاید اول یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي. که چېرته د واده د نجلۍ په خوښنۍ یا هم د هلک په خوښنۍ په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي، خو داسې دا کیسونه ډېرېږي. یو خو ډېرې څنګه ده چې د کم عمر ودونه یې د دې مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي دې کې ځان وژنه بیا ډېری، که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي، د خواښې خسر خوښ درورې یا به هم د خاوندې یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې د هیڅ کلم د چپ ګټه باندې نه همیشه د یو په ټولنه کې د یو کیسونه راځي چې هغوی کچېرته ورته څېړنه وشي د هغې عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته موږ ځان ورسو نو موږ دې ته رسېږو چې دا واده چې دا په ژبه باندې شوی ده. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هېڅ کلم د عواقب صحیح نه لري. نو کچېرته دا زموږ په ټولنه کې د عام شي زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله موږ مسلمانان یو خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. کچېرته موږ واقعا د اسلام څخه خبر اوسېږو دا خبره به موږ ته شرم اوار نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه متاسفانه د کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه کچېرته موږ د هغې د زړه پوښتنه وکړي د هغې رضا پوښتنه وکړو دا شرم دی. کچېرته پلار او ورور ژوندی وي نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی د دې په منځ کې. کچېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی دی رسول ورته همدغه حق ورکړی دی د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوه کسانو تر منځ دی باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا په کې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه موږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه تفامیلونه نه ګوري د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې د دوی ودونه کوي نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي هلک څخه وشي هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي که چېرته هغوی ورته آماده دي نو خپل رضایت ښایي چې اوس راضي یم د هلک زما په زړه دی که نه د کورنۍ زما په زړه دی که نه دی که د الک څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي که چېرته درس وایې غواړې درس وایې وظیفه وکړي یا هم غواړې چې واده وکړي نو دا یو نوی مسؤلیت دی چې د یو الک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده چې اسلام ورته حق ورکړی نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق وړو. نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي او پوښتنه د الک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي نو دغه کیسونه چې کېږي دغه پېښې چې رامنځته کېږي د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو رسم و رواج د پښتونولۍ چې موږ ورته وایو خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی. بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوې نوې حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل دغه شیان مطلب د دوی نه پاملرنه د کورنۍ لپاره د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره نو دا واقعاً نور هم زیاتوي خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي او پوهاوی زیات شي که هغه اسلامي وي که دیني وي که دنیاوي وي هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي او پوهاوی ورته وشي که څوک خبر دی که نه دی که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي ښاري سیمې دي دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي د علومو څخه خبر اوسېږي د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم و رواج چې د هر شی چې دوی ته راغی یو آر یو شرم ښکاري دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کله هم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندي سوسه مرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب وخت په خیر مهرباني د خپرونې د موضوع په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې تا ته سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې
مننه ژوند اوسې مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجانې واقعا ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانې که موږ تاسو فکر وکړو دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلې چې بدبختانه باید وایو خورجانې چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی ولا موږ پر حکومت خورجانې په هغه وخت کې مثال د رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی پر حکومت مو غږ کړی دی چې دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي او یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي اوس داسې کورنۍ خورجانې ما ته معلومې دي چې مثال د خبرې دي خپلو خپلوانې سره یا خوندې مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانې یا اکثره وړونه وي وایي راسه اوس لاما وتا ژوندي دي چې دا خپلوي مې دغسې تازه پاتې شي یوه دوستي یې کړې خورجانې وایي راسه بله نوې دوستي وکړو نو کوچناک نجلۍ راواخلې کوچناک ماشوم ته یې خورجانې په نکاح کړي نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې او داسې لکه مېلمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبانو په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې دا زما په فکر زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي بندیز باندې ولګوي نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیره سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډیره زیاته مننه کوم. ژوندۍ اوسئ. زمونږ اوریدونکی ښاغلی اتل صاحب چې موږ سره یې د خپرونې په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ، ورځو ښاغلی بهرام ته. ښاغلی بهرام، یو مسله چې دلته بیا هم مطرح کېدلی سي د تاوتریخوالي مسله ده، چې د تاوتریخوالی بیا څومره زیاتېدلی شي. د ښاغلی اتل صاحب مسلې باندې موږ وغږېږو. رښتیا هم په دغه وروستیو کې یو شمېر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونې وړې وي هم هلکان وړې وي. دا خپله څومره بیا د دې لامل کېدلی شي چې هغه درک او فهم چې باید د خاوند او د مېرمنې ترمز موجودی هغه نوی او بل اخردا دغه سلام عمل کی چې په کور کې تودری خواله پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، او دغه واده چې شوی وي د په کامیاب شکل باندې مخته نه ځي.
ډیر څه کومانه نه یقینا چې د ډیر اساس او مهم موضوع ده چې کله که دوه مسلې ته اوبه یو بل سره د شي یا یې چې هغه لیدل حال د سترګو وینو. دا هڅه ده چې ډېر تاوتریخوالی کورنیو کې زیاتې وي او منځ ته یې وړي. دا په دو مسله کې هغه څه چې دوستانو وویل او مېلمنو او قدرمند اورېدونکو چې تماس ونیوه په دو باندې هغه ډېر ټول کړي چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی او په دوه مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي. او ورسن وداول ما یو وخت هم په خپلو خبرو کې لښته وویل چې دا فرهنګ د ډېره وخته په افغانستان کې موجود و چې یو د پوښتنې مسله وي او په ورسن باندې وداول د واړه هلکو د جلۍ وو چې دا یو خپله واضح خبره ده. یو دوه ماشومه هغه د مشترک ژوند یا د ګډ ژوند په مفهوم چیرې کوم څه شي نه کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د اوجلۍ نه کېږي. د کور مشران یې تقا چې د خپل عزت غواړي، د کور کار ته غواړي، د میره مسؤلیت ته غواړي. تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي د ماشومه کې نشته ده چې دا بوج په مخه یوسي. نو هاو په دو هم تونه ده زه خپله سترګو لیدلی یو حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله اما چې کله په افغانستان کې هم دې ولایت کې ما ولیدل ما ماشومه د ماشومانو سره حتی لوبې کړلې. کله به چې خاوند یې ننوته دې ورته چې ته شرمې نه او هغه به دې ته خاوند ننوته اخلو خبر هم خبرې من چې دو چې څومره د واړه حالات یا د نسکې په حالات باندې څومره منفي هغه لیدې تاثیر لیدې هم دغه کورنۍ یو کې هغه تاوتریخوالی زیاتوي. هغه وضعیت نور هم تریخوي چې نشي کړلی چې دا هغونه ډېره غټه توقع لري چې باید تا د بلغاټانو په برابر باندې د کور مسؤلیت مخې ته ایسي او هغه ماشومه یې نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته راځي. نو واضح خبره ده چې دا دوه دي هغه ژوند چې باید یو څوک چې سنی آماده وی واده تا غسله که کنشته یا وقت جون پا مسائل پوی پا حقوق پلو حقوق پوی پا خلو مسئولیتون پوی به اون سر تل پریزه که دیده دا واضح خبر ده چه هم راست بله نتاو تخواله جدی و راست بله هم ده کورانی پا خپله پا خپل لاس خپل کورانی دانو تا مشکل جوره دکه چه باید هغه باید دو تا آماده کرد تاسو غتانی تاسو باید در رقم کنی در رقم ولتی دو صورت کشده ما شمان دی. نو ده مسائل هغه چه دی چه یقینا ده حسنه نه ده پخوانه ده مسائل موجود بود او پوسینی شرایط بود که خو زنه سیم چه تم را با افغانی طولن او تم را با به طالبان زم دو تا اغیوی آماده وی چه ده مسائل طول کافی طوله دلی خو طول شیوونه بزیاده دل ان د روس چې وې چې په جمهوریت کې مو خپل خبرو کې وو چې په وخت کې مو مراکز ورسېات چې مراکز د نسبی ده مثلا حال و اما په لورو په تاسو سیمو کې هیڅ حال نه و. ما بار بار په ستر ګل د دې لای حال مخ په رادیو کې چې جنو کې بیان کړی چې زه یو ولایت ته ولاړم او څو لای ته ولاړم زه به یې خدې په صفات نه نه او مایس کې نو ستوم او د هغو کورنۍ نه مېرمنو چې مخ ته ډوډۍ تیارولای یوه اجازه نه لرله د دروازې نه بیرون تر وځي حداقل زه داخل ته ورغلم. هغې هنوزم خبرې نه وې چې دلته څوک راغلی دی څه شی کوه مصروف یې په ډوډۍ باندې. خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکړو ډیر فرق موجود او اوس چې بیا د مکتب دروازه ته وتړل شو ټول مسایل کې قید شو. دا واضح خبره ده چې ډیری او د دوه منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زخت زیاتې. منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاثیر خالي نه منځ پر وړي هغه جزئي چې مورکي تاسو فکر وکړئ هڅه خلي او ماشوم ټولنې ته وړاندې کړي اخې په شکل نشي تربیه کولای چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړي. دغه تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی ټول کورنۍ ورسره ده یا په پاتری خواني کې لوی کی چې مور د خزانه ده او څه ساتي نه دي درکو د لیبیا څمور ده غلطه په ټول امر کوم مور ده. نو دا هڅه دي چې زنه پم په دوه باندې د کوم منفي خبره مثال دل تراویلو ده که چې د سراسر منفي ده او د سراسر یو مسله ده چې څه چې ایان دی عادت څه دی بیان ته خدا خو یو څه ایان دی چې څه دی بد بد دی غټ غټ دی وړ وړ دی څه دا ونر هیڅ توپیر نه لري دواړه انسانان دي او وای دا دواړه تاسو ټول پرودګر شپای دا کړی دي مساوي حقوق دي دا ته هدا قلم ټول نه کې زیست مسله ایم ادا د انتخاب مسله ایم د ژوند مسله ایم دا ټول کې یو مساوي خبر لري. ام ممتاز پانه چې د موږ ټول نه فرهنګ او کلچر ولر پټو سیمو کې دې ته ډیر ارزښت دی چې کورونه کې باید حتمان موږ هم شوم تکړه او کړو باید دلته د میراث خبر ده او دا باید ماشومان او زیږی چې دا مسائل متاسفانه په افغانستان کې ډیر منفي اړخونه لري چې هر څومره کې وغږی یو بیا هم په دوه مسله باندې ډیر کم دی. نو په دې هیله چې یوه ورځ په افغانستان کې دا مشکلات حل وي او موږ بیا په دوه مسایلو باندې بحث ونګیرو.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي ورته زموږ اوریدونکو د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوه دي. اوس هم لمړی اړیکه به ځواب کو د خغلی قاری صاحب پښتون. سلامونه پښتون صاحب وخت په خیر مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده؟
عمل خور کې سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو ته تاسو خوند کوي تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم سلام.
یو خور کې د اسلام د اړه دا موضوع شروع په خیر دی او بل موږ څه نه وړو دودونو او فرهنګو د خرافاتو ریواجات چې په افغانستان کې وجود لري د قرونو څخه وجود لري په سوونو کلونو پر دې باندې تیر شوی دی. زه دا یو اړخ تر ازمه خبره ده چې دا کارونه چې کیږي یو خوري کې بعض خلک د مسکنه ته دا کار کوي چې پرځن غربت وي فقر وي اقتصاد ضعیف وي مشکلات وی نو خلق خدا خپل نوړي په کم سیم کې ودی یا په سیمته د بلاغت رسیدلی خو ما پښتن نه جنې کی زه وایم کوم اسکانات وی باید دا کار ونه شي کچیر یو سړی خپل د لور سره پښتن نه کی دا خپل معنا د دې لري چې خپل په ځان کې د اصلاحات نه راوستلی شریعت نه دی تسلیم شوی د دې پښتن کدی نشته نه کولای پرځم باید د انجلی د مور سره مېړه یا پلار د انجلی د مور سره رابطه ونیسي د انجلی د مور سره پښتنه وکړي چې آیا د مور لور او عادته آماده ده کنه ده یا د ځوان چې مور کوو دا څنګه دی د دې پر وړ برابر دی کنه دی د دې خوښته کنه دی نو دا پښتنه باید وشي. نو چې دا پښتنې خرافات او رواجات هم مسوري کړی دي چې د پبد کې ورکول څه د نایوان په شکل خرڅول یا په کم سیم کې ودول یا پردن دغه شي چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوېږي نه د میړه په قدر پوېږي نه خپل د خوښو د خسر په قدر پوېږي نه ټولنې په قدر پوېږي بیا چې دا په کم شین کې ودیږي بیا د اولادونو راوړي سالم ماشوم او جامعه ته نشو وړاندې کولای ولې د خپل سالم نه دنو او بل خبر دا ده دغه په خپل خوشونت تیز مخوري شریعت هم دا وایي چې شذ چې د دې واسو بارکه رجیسه پښتن نه کیږي دا خپل پر خوشونت په دلالت کوي لکه یو سړی چې بیا د علالي دوه زایته او څه زړه سوی نه پر کوي او هغه غونګه د ایست نه وای ما نظر دا دی لن نظر می دادی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو مرسته دا چې میړه د شجه سره شه د خپل د لور سره او بیا په مجموع کې دا د علماو مسولیت چې ادا کی د لویانو مسولیت چې ادا کی او کچيري دا د دې سرغړونه کیږي دا د نظام مسولیت هم جوړیږي باید دا شي کسان مجازات شي.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ ورځو زموږ بل اوریدونکي اغلی زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سیده. سلامونه اغلی زهرا وخت په خیر کې راته خپل نظر د خبرونې د موضوع سره وړاندې کی مهربانی آقای زهرا. بله مهربانی آقای زهرا که ما پختنه تاسو ور دیلوی د خبرونه په تړاو نظر مو څه دی؟ مهربانی آقای زهرا تاسو آواز شته؟ نه کنه درس
جان کان زنده باشید مرسون صاحب. بله ما میخوایم درباره موضوع تا نظر ما بگوییم که درست است. ما میخوایم اینا بگوییم که ما صحبت میکنیم و قیان خواهیم هم بگوییم که روز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونه انسان آگاه بسازه بخصوص خانمان از حقوقشان رادیو هست، بخصوص رادیو شماست، رادیو آزادی که شما خیلی از دواجه اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگوییم. شاید از این بودیم دخترهای را که نامزد میکنن خانواده هایشان هستن، از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا مرد پرسان نکرد یا پسر باشه دختر؟ میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستین، نمیفهمم که تجربه ندارین، قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه از زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن. ما شاهد بودیم که خانواده ها به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن، تا دخترشان شوهرشان جدا شده و یا که پسرانشان خانمهاشان ایدا کرده، فقط دلیل ازی که گفتم مادر تو را یعنی به ما گرفته، من یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و یا که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه. امیدوارستم که به این وضعیت توجه شود دیگه. بسیار تشکر که بر ما وقت دادین دیگه. میبخشین از این که من پشتو صحبت کردن نمیتونم، اما میفهمم یک کم تو دیگه.
من
یعنی داری صحبت کردم
دیر زیاد تماننه خو وقت لری ورزو خپل درنو ملمنو ته پورستی کې به بلان لاند نظر واخلو په دا چې حلارت کې د سلی اغلی ولی د حلارت کې د لشي چې بل اخره د جبري بدون څخه د مخنوي په برخه کې باید تغلارې چارې وکړول شي.
د حلار د فرد خرنولي به په ټولنې پورې د دولت فرد ګروپونو ولایتونو وزارتونو مؤنیتونو په دغه ټولو کې د عامه پوهاوي ته ډېر توجه کول او بیخی به اندازه ډیر توجه کول، په دې خاطر چې موږ یو جنگ ځپلی ملک هم یو و دغه ته کافي توجه کول او دغه خلک چې په دغه سیمتو باندې ناست دي فردن په چارواکو ته دوی څخه ډېره ګیله کېږي چې او یا ډېره توقع ځینې کېږي چې په دغه عرصه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولې که دوی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکه باندې ناست دي دغه توقع ځینې کېږي چې دوی د خلکو حقوق حقوقو وروپروي. په دې خاطر چې که نجلۍ په خپلو حقوقو پوه شي، یو مور په خپلو حقوقو پوه شي، یو پلار په خپلو حقوقو پوه شي، دغه مسئله تر ډېره حده پورې حلېږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دغه وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې اغلی خان. تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بل اخر د هلار اساس په نظر سره څنګه ممکن کېدل شي چې تر اوبریده پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې کار وشي؟
زما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي. که چېرته عامه پوهاوی ته نه پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي، هغه مکتب تګ د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو که د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې د جبري ودونو مخنیوی کېدی شي. خو عامه پوهاوی تر ټولو ښه راځي چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي، په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږېږي یا هم یو ملک غږېږي، نو باید چې دې شیانو ته چې د مستقیم غیر مستقیم یو ځل اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم رسم و رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم و رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د پوهاوی لوړول زیاتول نو دا په ټولنه کې تر ټولو ښه راځي چې خلکو ته دا خبره ورسېږي چې دغه کار چې تاسو کوئ دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم دنیوي علوم دی که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډېره زیاته مننه. هغه له بهرام پروسې کې یو دقه واخله ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کړي چې هله رسه ده.
ډېره زیاته مننه. د حل لاره مسئولیت دولتونو دی. تاسو کنه نړۍ ته ډېر شي، نړۍ کې په مخ تللي هېوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کوي. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیقي ته یو نظام اساسي قانون ولري، او په اساسي قانون کې د اتباعو حقوق واضح شوي وي او قانون تطبیق شي. د قانون د لارې خلک موضوع ته متوجه شي، دا فکر کوم دا مشکل حل کېږي. چې څوک خلک په نظام کې ځان ونه ویني، په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي، دا فکر کوم دا ناخوالې زر نه تولي.
ډېره زیاته مننه ژوندوي صدرانو مینه ملو، دا چې موږ سره مو په خپرونه کې ګډون کوو. تر بیا خپرونې ښې چره.